روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د فبروری څلورمه هر کال د سرطان د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي د روختیا نړیوال سازمان دغه ورځ د همدې ناروغي د عامه پوهاوی تشخیص مخنیوي او درملنې په هدف لمانځي د زړه له ناروغۍ وروسته سرطان د نړۍ په کچه تر ټولو وژونکې ناروغي ده تاسو د سرطان ناروغیو په اړه څومره پوهیږئ دغه ناروغي تر کومه حده د مخنیوي او درملنې وړ ده څو ډولونه لري کومه بڼه یې تر ټولو خطرناکه ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د دریاباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر او د سرطاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري له نیکمرغه چې ډاکټر سیب باوري هم سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر سیب ستړي مشهي راځي په پایل کې په دې خبرې وکړو چې سرطان ناروغي څنګه رامنځته کیږي او د نړۍ په کچه دا مهال ولې تر ټولو دویمه لویه وژونکې ناروغي بلل کیږي
سلام علیکم او نیکی خیلی جناب لیدین صاحب ډیر مننه چې موږ تم په دې پروګرام کې تاسو دې ګډون بلنه راکړه نو او ټول اوریدونکو ته تاسو د دې پروګرام له طریقې سلامونه لیک پرځینه وړاندې کوم سرطان رښتیا لکه تاسو ویل سرطان یو وژونکې ناروغي ده او سرطان ناروغي چې دی خپل د انسان په وجود کې کله چې د انسان د بدن او حجرې غیر نارمل حجرې په غیر نارمل ډول سره یا وده وکړي زیات شي د ته سرطان ویل کیږي نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې سرطان ناروغي په نړۍ کې د زړه ناروغۍ نه وروسته دوهمه ناروغي ده چې خلک وژني دغه ناروغي د انسان په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او د تشویش وړ خبره ده او مخکې لا دی چې د سرطان په اړوند وګورو د سرطان د ورځې په د لمانځلو په اړه بحث وکړو ضرور دی چې د سرطان د ناروغۍ په اړوند یو عامه پوهاوی رامنځته کړو چې څنګه خلک وکولی شي چې د سرطان ناروغۍ په اړوند پوه شي او څنګه د هغوی اعراض علایم وپیژني او همدارنګه د سرطان ناروغۍ لپاره د دوی عادتګا څه وي چې موږ سرطان ناروغۍ واقعا د تشویش وړ خبره ده په افغانستان کې
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي مننه لاندې مقدمه او دا چې تاکید وشو چې عامه پوهاوی باید ورکول شي لکه څنګه چې د دې ورځ شوار هم دا دی چې د فبروري په څلورمه د روغتیا نړیوال سازمان بیلابل روغتیايي مرکزونه او روغتیا پالان خلکو ته د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکوي ځکه چې عامه پوهاوی په دې ناروغۍ کې ډیر مهمه وړین دی او د سرطانونو یو شمیر باندې داسې دي چې کله مخکې نه تشخیص شي درملنه امکان لري او درملنه پیچلې نه ده اسانه ده په دې برخه کې به وروسته خبرې کوو ځکه زموږ هم هدف هم دا دی چې خپل اوریدونکي خپل افغانان د دې ناروغۍ د عامه پوهاوی په اړه باندې یو څه سر ورخلاص کو او هغه ناروغۍ چې په سر کې تشخیص سي که هر مریض وي که سرطان وي که نور وي درملنه بیا اسانه او له پیچلتوب نه وځي مننه ډاکټر صاحب دغه سرطانونه که په باڼو باندې هم وي شو په سر کې څو باڼې لري او کوم ډولونه داسې دي چې په افغانستان کې ډیر لیدل کیږي نظر نور نړۍ ته
جناب لودین صاحب سرطانونه خو د انسان د هر غړي جدا جدا سرطان دی مثال کدل شي سرطان په مخ کې رامنځته شي سرطان په سینه کې حسن په خزو کې رامنځته شي او سرطان په د سږو د کولمو د برخې د معدې او د مرۍ د برخې سرطانونه رامنځته کېدلی شي په دې کې د دوی وخامت چې کوم یې ډېر وخیم دی هغه د هماغه غړي په هغه د نازکتیا پورې اړه لري مثال د دماغو سرطان چې دی دا نسبتا ډېر وژونکی دی او بل یو مهمه خبره دا چې د سرطان په اړوند چې کومي بڼې ډېرې په افغانستان کې په خزو کې د سینې سرطان واقعا چې ډېر زیات دی او دوهم قدم کې د مری سرطان دی او په نارینه وو کې د مری او معده سرطان ډیر دی او دا پیښې په افغانستان کې زیاتې دي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکول کله څنګه چې تاسو هم تاکید وکړي چې هڅه به کوو چې د همدې ورځې په مناسبت خلکو ته یو څه عامه پوهاوی ورکړو تر څو له دوی سره مرسته کړي وي چې لږ تر لږه هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي هغه په وخت تشخیص شي په وخت درملنه وشي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو سټډیو سره واصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلام علیکم. لوډین صاحب صالح بخیر دی.
و ډیره مننه سلامات اوسې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د سرطانی ناروغیو په اړه مشخصه پوښتنه لرئ؟
سلام احمد عادل د روزګان څخه خبر
کوم. ښه، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مزه ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي. ډاکټر صاحب ته مزه پوښتنه لرم چې په افغانستان کې د دې مرزي علاج کیږي کنه کیږي؟ بل دغه شي چې معنا دغه مشره وشي چې پر کوم برابر څنګه ستان تخته کیږي د څنګه خورو سره دا موږ انسانان سا وکړو چې خورو چې نه خورو چې خدای هم د دې ناروغۍ څه وساتي. او بل دغه راتوی چې په افغانستان کې دې درملنه کیږي کنه کیږي په نړۍ کې کیږي کنه کیږي. یو سلام اتل صاحب ته وسلام.
ډیره مننه. کور ودان عادل صاحب له روزګان نه چې اړیکه مونی ولا پسله پوری پښتنه وي موږ ولي کلی اتمن به ورسته ځوابو. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم. ګلالای ترین د کندهار ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ډاکټر صاحب ته سلامونه په درنښت کوم. د ډاکټر صاحب سره ما پښتنه و شل کال کې د نامه د غټیل واز لکه د ګوت سار دغه نکدار یو منډه کپتا سره د ما نو ما دا خو به خطرناک نه و ما پر غیال د نزدې فازاد ما دا یو شل کال کې د پاکستان کې وسدل ما د غرايس
دا غمرې مرغړای چورته وای د بدن په کوم ځای کې مودای
لا د نامه غټې چلواله ده بس لکه د ګوچ سار دغه نکدار پر غال ولار نه غړسوي دي نه درد کې نه شای کې کار سره کوم خاري کاغم پالم پر موچ کې مال نو دا خو باندې د تداوی غواړي کنه دا پښتنه و ډاکټر صاحب.
ته ترين سپ تاسو سره په لیکه کې پات شي زبر ډاکټر صاحب نه هله وکم چې تاسو سره خبري وکړو. ډاکټر صاحب تاسو د ترين سپ په پښتنه باندې پوه شوي چې غواړي اضافه معلومات لري واخلي؟
بالکل. نو دا چې د کوم مرغړې په حساب یو خلو دا چې د شلکل چې وتلی او زیات شوی نه د کم شوی نه دا ان شاء الله مشکل نه جوړوي او کوم خطرناک څه نه وي. او دا کېدلی شي چې دا ډېر وخت چې د پوستکي کې داسې احساسېږي د مرغړې په شان هغه د چرب یا شهم وي چې دې لاندې راټول شوي وي هغه انشاءالله عادي دی. دومره د تشویش وړ خبره نه ده.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. ترین صاحب ډېره مننه چې اړیکه مو نیوله. کور ودان وروسته به ستاسو پر دې ستونزه باندې ډاکټر صاحب نور رڼا هم واچوي ممکن.
السلام
علیکم. ډېره مننه. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ غږ مو سټوډیو سره واصل دی خبرې وکړئ.
السلام علیکم. محترم تاسو ته جوړې علامه ټول روز ورته په جامو پټو سره دی. زه یو پوښتنه وکړم محترم دی او سیاست په اړه کې وځنه.
مهرباني.
دا پرې ټول مریضان تاول خو په جل کامل خط نه شي وګرځي. زه یا څوک دې مریض نه وساتي اول زما څه ضروري دی چې خپل پاک دي چې هغه د مریض ته راکړي دا ما بیا ډېر په سخت څنګه باندې جنازه پانه کې عملیات هم لرو کو او بیا خوشو يم دې بيته ټول د سړي مسوم راغلي خو دا درې سلو کال کېږي چې مطلب دې ته څونو مو سندې کې دي او د وطن د خارښت تلې د خارښت دي دا غي دا معاینات او قبول پکار دي کنه دي یکم معاینات ولا څه کوم معلومات څه چې هغه د مرزي په څیر دا څه وي دي کنه دي دې باره کې موږ پوښتنه کوله محترمه.
تاسو زوی چې عملیات مرته وکړه د کوم ځای سرطان درلود چې بیا تاسو ورته عملیات وکړه؟
ماشاءالله.
خا خمنانه کور ودان سلامت او سید د غوریدون کې غاک سم ناراضی ماته خو دومره پوپوشم چې زوی ته سرطان ناروغي په خشه او بیا عملیات کړی ل عملیات وروسته زوی رغیدلې د اوس پختنه کې چا یا تعقیبی معاینات وکړه کنه کور ودان رادیو ته غوښه یاتمن به وروسته درته ډاکټر صاحب جواب در کې یو بل اوریدون کې همرا خو بیا رازو ډاکټر صاحب باندې چې د پختنه ډیر نسی بیا به اوریدون کې وروسته نور وخت ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پر ګران ته غوږی.
السلام علیکم لدین ساتاو زادی رادیو ټول کارکون کو ورېدم کته او خاصتا د فدر ور میلمانه ډاکټر صاحب سلامونه وای
کور ودان تو خې سب سړی مشه مېربانی
مننه یو خو زموږ یو ګیروان دیوالانو مفتی شنهات کړی دا ستاسو د روغتیا د ژوند ستمنې په وخت کې د دغه مرضی د پاره یو متخصص ډاکټر میلمکی سیاغه دغه اولاد سینه کې دی اټین یې په دې حق له د پیشنهاد مفتسوي د ستاسو خوله راډیو سره د تلری نو په بل هفته کې تاسو د ډاکټر پیدا کی سیاغه د بیا اولادې په اړه کې نو یو څه معلومات ورکې او د پیشنهاد دا ویل ورا شو دی ته سرستان سرطان وسیلې زیات پیدا شوی دی مستم تخکی هم دا وجود لري خو تر دې راهداسي موږ احساسو او وینو دا دا مسین خلک یا په بل تعبیر سپینګری خلک د دې مرضی سره ډیر مخامخ کیږي نو ځوانانو ته ډیر کم پیښي خو بیا هم دا وسی دغه سره هم ځوانان هم سره مخ کیږي نو موږ له محترم ډاکټر صاحب د خدمت ستنه ده سید افغانستان په کوم وختن کې یا په کابل یا په کندهار کې دا سه مرکز ته سیمو له هغه سره په اړه تکسو او بل دا مرض ساري ده یا په بل تعبیر اخستون کې ده او ارسی ده او که ارسی نه ده په میراث دی چاته پاتې شي
روزګان چاړي کنيولې واتل محمد عادل بیا ترين صاحب او دغه راز توخي صاحب ته د پختنه کې جواب کړي
نو اول اوریدل چې پختنه خدا جواب داوي چې د سرطان تداوي چې دا درې برخې لري چې یو د جراحي برخه او بل د داخلا کی متراپی یا ټارګټ تراپی یا هورمون تراپی دغه دی یعنی د داخلا د تدا کیموتراپی په عام اصطلاح واکسین چې ورکول کیږي دا برخه او دریمه برخه شواد په دې کې دوه برخې په افغانستان کې جراحي او په د داخلا کیموتراپی برخه کې یا ټارګټ تراپی هورمون تراپی کې په دې کې مشکل نشته او په تشخیص کې هم مشکل تر ډیره نه وي څه زیات حل او بل پات شو دریمه برخه چې هغه شو دی فعال لپاره بیا مریضان بهر استول کیږي د هغه تداوی لپاره امکانات افغانستان کې نشته دو مسله او دوهمه مسله د دویم اوریدونکو چې کوم کتله لرله یا مرغړې لرلو په اصطلاح په ګېډې په برخه کې دا چې دوا نه پاساس شل کال کې چې نه زیات شوی نه کم شوی دی دا کېدای شي د جلد لاندې شهم راټول شي وي او ډېر د تشویش وړ نه دی او کچېری دا غا برخه زیات دله او سایز یا د اندازې زیات دله او درد پیدا کولو کول شي د ډاکټر سره چې هغه وایي معاینه کوي او ځینې کچېری ضرور ځینې معاینات ورته کوي او کچیر ته دی ما شک کوم دی کومه ناروغي ور باندې کې را کول شي چې هغه تخصصي مرکزونو ته معرفي کی خو د دې په وینا ان شاء الله کوم دی تشویش خبره نشته او دریمه موضوع چې دا دریمه اوریدونکو کومه پوښتنه وکړه په دې کې سرطان ناروغي چې دی الا یو کس ته بل کس ته ندي ساري نه دی او د یو بل دا پښتنه چې پېنې وخت دوه کړې چې کول شي یو پلانونه نه بچانو ته لاړ شي یعنی ارسی په حساب شي چې ارسی دی او د کې دي ناروغي شته چې په دې کې د غادي فامیل یا د کورنۍ تاریخچه ډېر رول لري چې حتمی نه ده چې سلسله سره ولې کوم فیصدی یو خطرې فاکتور دی یعنی کله شي چې هغه څوک چې مثلا یو اوله درجه خپلوان چې د سینې سرطان ولري هغه کې د اوله درجه خپلوانو کې د سرطان د پیښېدو چانس زیات دی او دغه خطر پکې زیات دی او حتمی نه ده چې باید په هغې کې سل په سلو کې دا سرطان رامنځته شي. نو دغه ارسي ځینې برخې کې کېدلی شي او ساري نه ده، یو کس نه بل کس ته نه ځي.
بله، او یو بل اوریدونکي چې غاګ هم سم نه راته، زه په خبره ډیر پوه نه شولم ځکه دغه کیفیت خراب وو، خو یوازې دومره ویل چې زوی په دې ناروغي باندې اخته وو، بیا عملیات ورته کړی، عملیات نه وروسته روغ شوی دی. آیا وایي تعقیبي معاینات ورته ضرور دي؟
حتماً، هر سرطان ناروغي چې هر ډول دی تعقیبي معاینات د ګایډلاین مطابق خپل معاینات لري، چې هغه درې میاشتو کې، شپږو میاشتو کې، کال کې باید یو خپل معالج ډاکټر سره باید په تماس کې وي تر څو دغه ناروغي بیرته راستنه نشي، ځکه د ناروغي یو مهم خاصیت دغه دی چې بیرته راستنه.
ومننه کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته وروسته لګ نوبات ورکوزی او بل پوښتنه کوم. دلته غي اوریدونکو هم مخکې ورته اشاره وکړه، ستاسو په تبصره کې هم معلومه شو چې دغه سرطان یا پښتو کې چورته چنګاخ وایي یا په انګلیسي کې هم کانسر بولی، دا خبره د انسان حجرې چې کله زیات شي په وجود کې نو دغه سرطان رامنځته کیږي. او غیر خیم په دې انزور کې ښکاري چې د انسان په وجود کې تقریبا په اکثره ځایونو کې یو ډول دانا، چې هغه دانا به د ډېرې بیلابیلې ریښې چې هغه حجرې دي په عام اصطلاح کې ورته ریښې وایي پیدا کوي. یو اوریدونکي هم مخکې پوښتنه وکړه، ما سره هم دا پوښتنه ده چې تر ډیره لامل څه دی چې د انسان په وجود کې دغه حجرې زیاتېږي او بالاخره سرطانونه رامنځته کیږي. دا د انسان په وجود کې لدباند نه دغه یو څور دننه نه کیږي، کوم ویروس غوندې یا باکتریا غوندې، او کنه خپل وجود کې مثلا په خپل سر دغه سرطان ناروغي یا د سرطان زړی را پیدا کیږي.
دا موضوع داسې دی چې د انسان په مختلفو برخو کې د انسان حجرې په معمولي ډول سره د زیاتېدو په حال کې دي، زیاتېږي. نو دا د دوی زیاتېدل د یو کنټرول له مخې ترسره کیږي، د دوی زیاتېدل په یو کنټرول کې دي. کله چې یوه حجرې څخه دوه حجرې جوړېږي، دوه څخه څلور حجرې جوړېږي، دا د خپلو هغه سیل سایکل چې ورته وایي خپل دوره سر تر رسوي. نو په دې دوره کې چې کله یو حجره په دوه حجرو، لوڼو حجرو تقسیمیږي، دلته د دې زیاتېدل یا په دوه حجرو باندې ویشل، دا د لکه ما مخکې وویل چې د سایکل کې چې کله مخکې ځي نو دا کنټرولېږي، تر کنټرول لاندې وي. یا کله چې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته ځي نو په دې په منځ کې یو چیک پوینټ موجود وي چې تر څو دا حجره په عین وخت کې وګوري تر څو نارمل دی او کنه دی. د لاغې نه وروسته مسلسل ډول سره بل چیک پوینټ ته رسېږي، هغې نه وروسته بل چیک پوینټ ته رسېږي تر څو دغه د ویشل کېدو مکمل شي. کله چې دغه چیک پوینټونه ستونزه پیدا کړي، دغه چیک پوینټونه خپل پروټینونه دي، په دغو پروټینونو کې ستونزه پیدا شي، دا تزینی دی هغه ډی ان ا جین موټیشن له وجې وي، او یا مثلا ځینې وایروسونه دلته مداخله وکړي چې دغه چیک پوینټونه چې د حجرو نارمل پروسه پکې چې کیږي دغه له منځه لاړ شي. نو کله کله په دا غیر نارمل حجرې له دې برخو څخه تیریږي، چون دلته دغه چیک پوینټونه خپل کار سم نشي ترسره کولای. کله چې غیر نارمل حجرې دوران ته یا حجروي مرحلې ته داخله شي نو د دوی حرکت، د دوی زیاتوالی لا پسې سری کیږي. کله کله داسې کیږي چې دغه مختلف لاملونه، خصوصا وایروسونه، کولی شي دغه پیښه رامنځته کړي. نو په نارمل ډول سره حجرې زیاتېږي، ولې که دغه حجرې غیر نارمل بڼه اختیار کړه او په غیر نارمل بڼه اختیار څخه وروسته یې دغه د ډېرې دو سرعت زیات شو، لکه کنټرول وته نو حجرو زیاتوالی چې هغه نارمل حالات نه زیاتېږي، یعنې وایي په ځای کې دی چې سل حجرې مثال تولید شي لزره حجرې تولیدېږي، چې دا حجرې د یو تومور په بڼه را څرګندېږي. کله چې تومور په بڼه را څرګند شي دلته دوه کار رامنځته کیږي، یو خدای چې د دوی خپل تکثر او بقا لپاره باید زیات غذایي مواد مصرف کی چې وجود د غذایی کمښت سره مخامخ کوي او عین وخت کې د دې کتلې رامنځته کیدل کولی شي چې مقابل د څنګ غړ میټیله کړي او د هغه وظیفه ګډه وړه کړي. او په عین وخت کې مثلا موږ د مری سرطان وایو، کله چې مری سرطان رامنځته کیږي په دې کې چې کله د حجرو شمیر زیات شي دلته یو زخامت رامنځته کیږي ډبلوالی چې موږ بیا ډوډۍ نشو تیرولی. چې ډوډۍ نشو تیرولی نو موږ د غذایي کمښت سره مخامخ کیږو. نو په دې مورد سره کولی شي چې مختلف لاملونه ویروسونه او ځینې جینټیکي بنیادونه دغه کار رامنځته کړي او حتی ځینې بکتریاوې هم کولی شي او ځینې نور خطري فکتورونه. مثلا موږ د سیګرټو یادونه کوو چې صحت لپاره مضر د سرطان رامنځته کیدونکي دي او همدارنګه نور د ځینې داسې ځایونه چې مثلا چې هلته په کاري ساحې کې ځینې کارګر ورسره مخامخ کیږي، ابیسټولیس په نوم ځینې مواد چې سږو ته داخلیږي د سږو سرطان رامنځته کوي. مختلف فکتورونه دغه نارمل پروسه برهم کوي، ګډوډوي او په نتیجه کې د سرطان رامنځته کیدو باعث کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب، دلته پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دوه اوریدونکو همدا پوښتنه لیکلې و، نو په دې لچې د دوه اوریدونکو چې امین الرحمن زادران دی او ګلستان صادق دی، د دوه اوریدونکو پوښتنه جواب شوی وي. تاسو ډیره ښه تشریح کړه. وروسته به بل ځل په دې نه خوني خانو هم تم چې کله دغه حجرې زیاتېږي د انسان په وجود کې او د غده یا هم د تومور شکل نیسي د انسان په وجود کې نور کوم نه خاني څرګندېږي. خو اوریدونکو ته نوبات ورکو، راځي چې د دوی پوښتنه تل موږ ته لومړیتوب لري. د دوی پوښتنه واورو بیا به هم داسې مخته ځو.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم قدرمن مودین
صاحب. علیکم السلام. استړي مشهي
محترم میلما مہربانی نمړی پښتنه په دې ډول دا وای په نړۍ کې تر اوسه سرطانی مرغۍ کوم ډولونه پیژندل شوی؟ دویمه پوښتنه مې دا د سرطاني ناروغیو لپاره عامه پوهاوی څومره اړین دی؟ په دې برخه کې باره څه څوک لري؟
ښه،
او وروستۍ پوښتنه مې له محترم ډاکټر صاحب دا ده چې آیا د سرطاني ناروغیو لپاره تر اوسه کوم درمل یا واکسین جوړ شوی؟
کور ودان عابد صاحب سلامات اوسئ. په زړه پورې پوښتنې وې. درمل او واکسین هغه څه دي چې وروسته ما هم غوښتل پوښتنې وکړم، خو که چا تاسو دغه پوښتنه مطرح کړله ډاکټر صاحب، د عابد صاحب پوښتنو ته براشو. که څه هم هغه لومړۍ برخه د پوښتنې مخکې ځواب شوه چې څو ډولونه لري، هغه تاسو ویل چې د انسان د وجود هره برخه ممکن په سرطان باندې اخته شي او هره برخه په بڼو کې حسابېږي. خو دغه د عامه پوهاوي یادونې وکړه چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او د عامه پوهاوي په برخه کې وایي اساسي نقش څوک لري، او دغه راځي ویل چې د نړۍ په کچه درمل یا واکسین ورته تولید شوي دي د سرطان درملنې ته؟ کنه
بالکل، دا ډېره مهمه خبره ده چې دا باید په دې باید سره پوه شو. د نړیوالې ورځې د سرطان د نړیوالې ورځې چې 4 فبروري د هغې مقصد هم یو یوازینی او مهم مقصد یې همدا عامه پوهاوی دی. او موږ هم په دې برخه کې ډېرې ستونزې لرو. بدبختانه په افغانستان کې چې کله یو ناروغ په اطرافو کې پیدا کیږي هغه اول د دې ناروغۍ د اولو علایمو او نخو څخه خبر نه وي، نو دای تر ډیره وخت پورې ډاکټر ته نشي تللی، او کچیرې ځینې نښې نښانی په کې راښکاره کیږي په کلی کې هغه رواجی ډاکټر یا کوم د دمګری دی خلکو ته مراجعه کوي چې بیا په دې ناروغۍ د علایمو لپاره هغې لخوا ځینې سپارښتنې ورته کیږي چې په دې کې تقریبا یو 15 میاشتې ضایع کیږي، بیا راځي د ولسوالۍ ډاکټر ته او یا د ولایت ډاکټر ته راځي، او هلته هم ډېر سطحي برخورد د دې مریضانو سره کیږي چې هغه په دې معنی چې ناروغ په ځینې هغو تداویو او دواګانو باندې اچول کیږي چې هغه د دې ناروغۍ سره ربط نه لري، یعنی تشخیص یې غلطیږي تر څو چې موږ ته مریض رارسیږي تخصصي شفاخانو ته. په دې تقریبا یو کال تېر شوی وي چې هغه ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي او پیشرفت کړی وي، او دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو چې یو خپل میندې خویندې خپل ورونه خپل پلارونه د سرطان د ناروغۍ په لومړنیو نښو باندې پوه کړو، او دویمه خبره دا چې کله دې په نښې پیدا کیږي دوی باید چا ته رجوع وکړي، او اخیره کې د هغوی تداوی او تشخیص خبره کیږي. اول په دې چې موږ ډېر ورسره په موږ ډېر ورته په اندېښنې کې یو، د عامه پوهاوي په اړه خو موږ سره چې ډېر نقش لوبولی شي هغه زموږ د مسجد د ملا امامان دي، هغه علما دي، هغه د پوهنتون او د مرکب استادان دي، هغه زموږ د کلي ولس هغه ځوانان دي او سپینګیری دي چې په کلي ولس کې نفوس لري، او هغه کولی شي چې خلکو ته په دې اړه یو لارښوونه وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې راکمې شي. دا ډېر یو مثال به زه تېرې ورځې د نن ورځې یو مثال درته ووایم. یو ناروغ دی چې هغه له پکتیا راځي، هغه یو کال مخکې سرطان تشخیص شوی، ولیدي هلته یو دمګري ته ورځي، هغه د یو کال دته دمونه توصیه کوي چې نن ورځ ما ته مریض راځي، او مریض چې ګورم د معایناتو نه وروسته ناروغ دغه ناروغي چې د سینې سرطان یو سږو ته ځیګر ته ټول هډوکو ټول برخو ته خپریږي او ناروغ ډېر په بد وضعیت کې راځي. نو دغه هغه څه دي چې موږ باید اول په دې برخه کې مبارزه وکړو، عامه پوهاوي کې، او کله چې عامه پوهاوي کې موږ مبارزه کوو اول عامو خلکو ته، دویم قدم کې زموږ ډاکټر صاحبانو سره هم هیله دغه دی چې کله تاسو د داسې یو ناروغ سره مخامخ کیږئ چې په دې برخه کې تاسو له سرطان سره مشکوک کیږئ چې دا ناروغ سرطان ګواکې سرطان ولري، نو وینم هیله دغه دی چې دغه د سرطاني مرکزونو ته راوستوي. دا د دې یو لړ مثال. یو بل داسې بیانوم چې یو ناروغ د مثال کله چې راځي غیر تخصصي شفاخانو ته راځي یا غیر تخصصي ډاکټر صاحبان ته راځي، هغه که چېرته د سینې کتله ولري، مخکې له دې چې د هغې معاینات وشي، د هغې ناروغۍ نوه معلومه شي، د هغې ناروغۍ سټیجنګ یا هغه مرحله معلومه شي، ډایرکټ له هغې ته یوه جراحي پروسه اجرا کیږي، پروسیجر ورته اجرا کیږي چې دغه وروسته چې معاینات په موږ ته مریض راځي، چې مریض دغه معاینه چې کله چې دوی دغه کتله اخلي 50% یې معاینه کوي، خو 50% دا معاینه کیږي هم نه. کله چې دوی تشخیص راځي سرطان د هغې نه وروسته موږ مرکز ته مراجعه کوي چې موږ هغوی ته ځینې نور پرمختللي تشخیصي معاینات ورکوو، سی ټي سکن یا ام آر آی معاینات ورکوو، هډوکو ته رسیدلی او د بدن نورو برخو ته. نو په دې برخه کې ضرور نه و چې دا مریض باید عملیات شوی وای. نو اول د عامو خلکو لپاره عامه پوهاوی، دویم د ډاکټر صاحبانو لپاره که څوک چې ما غږ اوري دا ډېره اړینه دی چې سرطان ناروغ چې مشکوکیږي ورباندې چې سرطان دی، هیله مې دغه دی چې هغه د کابل کې تخصصي روغتونونو ته رالیږي تر څو کله کله کم کومک چې جراح یا ډاکټر صاحب کوي فکر کوي چې دې سره زه کومک کوم، هغه په داسې یو مل پرکټس باندې بدلیږي چې ناروغ ژوند او حیات ته هغه کولی شي چې د پایته کې کیږدي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. هغه د پښتنې یو جز پاتې دی، وایي درمل او واکسین ورته شته که نهشته که تاسو
ورته دی؟ وا دا مو په دې برخه کې زموږ خلکو چې دغه یوغه تعبیر غلط تعبیر شوی دا خبره چې دا واکسین دی دا اصلا واکسین هغه څه کوي چې مخکې له دې چې ناروغي راځي یو ځینې مواد د واکسین په نوم ذر کېږي تر څو هغه ناروغي انسان ته بیرته نه شي خو دغه چې دی د واکسین په نوم چې موږ خلک عام خلک یادوي دا کیموتراپي دی کیموتراپي چې دی شته هغه د ناروغانو ته په مختلفو ستیجونو په اساس تطبیقیږي او ناروغ سره شفایت کیږي او غیر د دینه د دغه ناروغي ځینی ریسپټرونه او ځینی نور ځانګړنې چې پیتالوژي معایناتو کې موږ ګورو دغه مطابق ځینی ټارګټ تراپی هورمون تراپی یا دغه هغه درمل هم شته دي چې دا د ناروغ د ناروغي په ورکولو کې ډیر مرسته کوي او داسې مریضان موږ ګورو چې 15 کال شل کال کېږي د سینې سرطان ناروغان دي او شفایاب دي او نارمل خپل ژوندۍ ته ادامه ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو نور هم په تمه دي چې ور سره خبري وکړو. زه یو پوښتنه کوم یو اوریدونکو ته راګرځو چې مخکې توخی صاحب امر ته اشاره وکړه تاسو په علي آباد تدریسي روغتون کې د سرطان د مخنیوي یو څانګه لري د کابل نور کوم روغتونونه دغه ډول فعالیتونه کوي یا دغه ډول خدمات وړاندې کوي که چیرته اوریدونکو مشکوک وي ځان باندې په ځان باندې شک لري خدای چې همدې مرکزونو ته مراجعه وکړي. کوم روغتونونه دي ډاکټر صاحب؟
یو روغتون د سرطان ملي برنامه چې مخکې په جمهوریت شفاخانه کې فعالیت کولو اوس د ابن سینا صدری ابن سینا په تعمیر کې خپل فعالیت کوي او په کابل کې یو دا دولتي مرکز دی یو د علي آباد دولتي مرکز دی دین غیر په اطرافو کې یو په مزار کې دولتي مرکز دی چې ابن سینا حوزوي روغتون کې موجود دی او یو په هرات کې حوزوي روغتون کې هلته یو مرکز شته دی. دغه څلور مرکزونه دمګړې په افغانستان کې فعال دي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم ماشاءالله زیات دي او ټول په زړه پورې پوښتنه لري. راځي چې د اوریدونکو سره خبري وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
سلام علیکم لوزین صاحب محترم. نیک هلی تاسو ته او تاسو محترم امام متفسر
ته ډیره مننه. کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو هم کومه پوښتنه لرئ؟
ابو سعید نیازی مال لقمان ولې د انګار د سوالیت سمې اړیکه نیولې را متخصص خیو پختنه لرم. زما مرجانه تقریبا یو 15 سالوي خره د مخ کې دا یو برش نوینه تلله د امنګ کابل ته انتقال کړه. کابل کې نومنګ تبا سمینا تلې کې د ایم ار ای و نور پتالوجي معاینات خو بیا په معایناتو کې نتیجه معلومه سره سیدا برش کینسر لري ملګنسی. بیا نو تقریبا د شپږوش په مخ کې په جمهوریت شفخانه کې ورته عملیات وکړو. اوس نو عملیات په خیر سره خلاص شوی. متخصص نه دا پښتنه لرمه چې دا نور کیموتراپی ته ضرورت لري او کنه. او نور در محترم اوریدونکو ته یو پیغام لرمه چې زمونږ په افغانستان کې ماشاءالله ډېر متخصصین سره ډېر په اخلاص ډېر په مینا محبت خلکو ته تداوی کوي او مفت عملیات ارسه ان شاء الله امکانات زمونږ په وطن کې وڅښته. موږ مخکې دا فکر کاوه دا امکانات په افغانستان کې نه وي. زما مرجان از خپل اور سره کابل کې و ما ټول ډاکټران ډیر په اخلاص او ډیر په صداقانه سره خلکو خدمت کوي.
ډیر مننه نیازی صاحب سلامت اوسئ. کور ودان دا شکر چې ستاسو مورکۍ روغه شوې ده او پر وخت مو اقدام کړی دی یعنی ډیر مو زندول نه ده. سلامت اوسئ په دې لر چې اوریدونکو که تاسو هم خدای مکړه دغه سیستم سره مخامخ کیږي. ناروغي درازي هغه وخت نه ګوري زمان نه ګوري او ستاسو شرایط نه ګوري چې د تا اقتصادي وضعیت ښه ده خراب دی. نو هغه راځي مصیبتونه دي راځي پیښیږي. نو خدای چې د ځان ساتنه فرض ده سړی د فتن اقدام وکړي او درملنې لپاره لاس په کار شي. کور ودان نیازی صاحب بل اوریدونکو بره واخلو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
خدا پاک دیمان قبل کا محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تا ته وایم او ډاکټر صاحب ته ولادي وک شروع جوړ بس
سلامات صحت ال صاحب بخې چې مخکې مو اړیکه سم نه و په دې لچې دا ظلم غږ صحیح وورو ادامه ورکې مهرباني
قربان سم. خدا پاک د خوشاله ک یو سلامات دوه صاحب ته وایم لودین صاحب محترم د ډاکټر صاحب محترم صدری پښتنې لرمه دا چې تاسو موضوع په سرطانی مریضي باندې راګرځي او خو د خدای پاک جل جلاله د ټول مسلمانانو څخه دغه پټ لري کې کبه څوک تاسو ته خدای پاک جل جلاله د اجل شفا ورکړي خدای مسلمانانو په دې مرزي نه اخته کې. محترم اسد الله الدین صاحب زما یو ملګری و 13 ورځې ما ته زنګ والی د غلور ولایت څخه د فراده ولایت دغه د وسپونی پولیس کې ګولې چې په دغه باندې لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه چې په خلکو کې اما په هوایم نشته نو ماته ویل چې اتل صاحب ماته ډیر کسان وایي چې دا د پولی کسیب ګولی دا د اوسپنې دا سرې ګولی په اکثره دولتي کلینیکانو کې ورکوي دا میرمنو ته. نو زموږ په مسجد کې ټولو کسانو ویل چې دغه دونه ضرر لري تاوان لري. په دغه کې د ډاکټر صاحب ته اما په هوایي اورېدونکو ته ورکړي ځکه ازادي راډیو داسې کور دنوي چې نه اوري او په سراتنی مرضی باندې دغه د تمام محترم اسد الله الدین صاحب چې دا تاریخ چل لري کنه لري مثال کده چې آکا پخته یا مثال د خبرې پلار پخته شوی د وخت په تیرېدو سره یاد د پاولادو کې یاد د پلمچانو کې څو کېدای شي پخته شي. او دوم پښتنه مدا د محترم اسد الله الدین صاحب چې دلته په افغانستان کې خصوصا د ازمیر په جنوبي ولایت هلمند ولایت کې په سرطان مرضی باندې چاخته کیږي اکثره د میډیا په سرطان باندې ځوانان نخته یا سپینځوی د تخو مرکزان نخته. لامل د دې چې شنیاره د خلک خوراکو ته تاملرنه نه کوي مثال د خبرې کابل تشویش دي. دا دوه پرسن نه ډاکټر صاحب اجازه کړي به خوشاله سم دي
کور ودان سلامات سیاتل صاحب د کورنۍ تاریخي په اړه مخکې ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي چې یو څه رول لري ارس یا کورنۍ تاریخچه اما ډیر نه بیا به هم ډاکټر صاحب ته ورسته نوبات ورکړو چې لاندې درته جواب درکې. یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره به خبرې وکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غاګ مواصل له استودیو سره غاګ مواصل له وروره خبرې وکړئ دغه اوریدونکو فکر کوم بل چا سره خبرې کوي اوریدونکو استاسو غاګ موږ سره وصل دی لطفا خبرې وکړئ. زه فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غاګ نه اوري بیرته بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي د سره خبرې وکړو. او غاګ ما اورو مهرباني ستړي مشي.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسدالله جان سلامونه تا ته تخنیکی هم کار او داسې ډاکټر صاحب ته وایم واکن سلطان ناروغي ډیر څه ده په دې افغانستان کې او درملنه څنګه امکان لري او څه لار او چارې مشته ډاکټر صاحب راوښي واکن بل از مشته د کورنۍ کې غنه فزو چې سلطان ناروغي له عمله او تاسو را ډیر کابل کې بوتل کابل ورسته زیارتو ته بوتل زیارتو ورسته هم دته مدد نه تازه او تاسو را
خا بس الله پاک دې تاسو تاجرونه در کې چې دغه میرمنه وفات شوه د سرطان ناروغي باندې کله چې سرطان یا هر بل ناروغي پرمختګ کې په وجود کې بیانو وجود ور سره کمزوري کېږي د وجود مقاومت صفر کېږي بیانو هغه درمل او درملنه هم کوم ځای نه نیسي. نو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب اوریدونکو خو زیات دی راځي اوریدونکو به دقه منتظر کو چې دا پوښتنه ډیره زیات نشي. دغه ابو سعید نیازی ورور چې اړیکه نیولې وای مورجان ته عملیات کړی دی د سینې یا د تی سرطان درلود اوس وای لنې کمرغه چې خسوي ده. فقط پوښتنه دا و چې آیا وای کیموتراپی یا مغه د موږ تاسو په افغانانو کې د واکسین په نوم باندې عام دی د سرطان ناروغي په برخه کې دا وای ورته وکړو ادامه ورته ورکو کنه.
بالکل نو په دې کې مهمه مسله دا ده چې کله یو مریض عملیاتي عملیات نه ورسته پیتالوژي نتیجه راځي هغه مطابق هغه پیتالوجیست چې ورته وای هغه ورته کیږي د هغه ځانګړنو په اساس مریض ته کیموتراپی هورمونل تراپی ټارګټ تراپی دا ټول ورته ورتول کیږي. خدای دې د خپل او ډاکټر صاحبانو سره چې کوم ځکه عملیات شي هغه سره د تماس کوي او عین وخت کې نور خلکو ته دا وایي چې سرطان ناروغي باید تر ډیره وخت کلونی کلونو وخت لپاره باید ډاکټرانو پر تعقیب لاندې وي. او دویم قدم کې چې هغه یو بل ورور پښتنه وکړه چې پولیکسید ګولې زنانه او تورکول کیږي هغه زنانه چې خصوصا د هغه د ماشومانو د زګیدو په عمر مرحله کې هغه لپاره دا ګولې ضرور دي او سرطان باندې کوم اغیزه نشته چې سرطان پیدا کی هغه لپاره کوم خطر وي.
کور ودان ډاکټر صاحب دا پښتنه مو خدای چې جواب کړل ځینې وخت د دوا او پاړه باندې هغه څوک متاسفانه سرګندونه کوي چې هغه هني تبابت مسلک ویني تبابت لوستي وي اما خپل ممکن په سلګونه زرو کسانو کې یو کس باندې او دوا ناوړه غیز وکي اما دا بیا په دې معنا نه چې دغه دوا پاړه باندې دی یا د مخ درمل پاړه باندې دی نور څو قضاوتو کې عام کسان چې مثلا تبابت مسلک نوي او زموږ تاسو په ټولنه کې دغه شایسته چې ځینې وخت ځینو ناروغي پاړه باندې حتی د کورونا پاړه باندې لا هم ډیرو خلکو نه منل چې کورونا دغه سی ویروس راغلی وي دغه سی وبا راغلی وي مګر ومریدل چې په افغانستان کې د مغي وبا پر محل باندې څومره کسان مړه شول؟ ډېر دغه سې کسان و چې سهار به پاسې دلې مثلا د فیسبوک دغه پاڼې بل فوتې اعلانونه نه ډکې وې، او که چېرته احتیاط سوی وای، تدابیر په نظر کې نیول شوی وای، شاید د ډېرو کسانو د ژوند د مرګ مخه نیول شوی وای. په هر حال او ډاکټر صاحب، تاسو بیا خپل تبصره پی وکړئ. د معدې د سرطان په اړه هم تل څه پوښتنه وای چې د دې لامل څه دی؟ آیا خوراکونه دي یا اوبه دي؟ ځینې وختونو کې خصوصا په لویو ښارونو کې پاکې اوبه هم نشته، پاکې اوبه ډېرې کمې دي چې وڅښل شي.
یوه خبره دی، هغه بل وروسته بیا دویمه خبره هم توصیه مې دا ده چې هغه میندې چې کوم اولاد ولري، په ګډه هغې لپاره پولیک اسید ګولې په اولو دولسو هفتو کې بېخي ضرور دي. که چېرته یې کومه مور دا وانخلي، نو کېدلی شي چې هغه ماشوم یو قسم مریضي پیدا کړي، سپینه بایپیډه ورته وایي، چې هغه د ملا ساحې کې دغه د ملا تیر بند چې دی دغه سم نه بندېږي، او دا بیا ډېر مشکلات رازیږوي، او مریض حتی د مرګ وخت سره مخامخ کولی شي ماشوم. دا یوه مسله پکې مهمه. او دویم، د معدې په اړوند، د معدې او خصوصا د معدې او مری ترمنځ د کومه ساحه ده دغه ارتباطي ساحه، ګاستروزوپیجل جنکشن چې ورته وایي، دغه سرطانونه په افغانستان کې بېخي زیات دي. په دې کې موږ ډېری وخت چې مریضانو نه تاریخچه اخلو، موږ عجیب او واقعات سره مخامخ کیږو. حتی یو میاشت مخکې یو مریض چې 8 کلن مریض و، یعنی دا ډېر کم عمر دی، او دا ډېر حیرانوونکی دی چې هغه د مری او د معدې ترمنځ دغه برخې سرطان ولري. نو هغې نه پوښتنه ګربېګنو کې اکثر چې زه ناروغانو پوښتنې کوم، اوله پوښتنه خو زه ډېر وخت دا کوم چې ګرم شیان، ډېر ګرم شایان، او یا مثلا ډیر ګرم چای څخه نه څخه. اکثره وایي چې موږ د اخودي باندې خلک دي چې موږ ډیر بیړوي، او زه چې ګرم یا چای ونه څخم، ما تندنه په ماتيږي، ما هغه شتامنه په ماتيږي. نو په دې اړوند اکثره مریضان چې دې ناروغي سره مخامخ کیږي، ډیرې داسې وي چې هغه صحي یو، خو دا خبره ده چې دوی د لایف سټایل چې ورته وایي، د ژوند طرز چې څنګه مخکې لاړ شي، دوی ورزش وکړي، دوی صحي خواړه وخوري، او په عین وخت کې دوی خپل وزن کنټرول کړي، دغه شیان نشته. او په عین وخت کې کله کله د ایچ پی لوري چې موږ خلک ډېر کم فکر ورته کوي، دا پر راتلونکي کولی شي چې د معدې د سرطان یو خطري فاکتور ثابت شي او ثابتېږي هم. بل په دې کې هغه څوک چې وزن زیات دی، د دوی اکثره له دې نه شکایت لري چې ترخی اوبه مې خولې ته راځي. نو دغه ترخی اوبه چې بار بار د معدې نه راځي مری ته، او یا دغه جنکشن ته چې ما مخکې ارتباطي ځای ته، دا په مکرر ډول سره د ټروما سره مخامخ کیږي، تندې سره مخامخ کیږي، په اخر کې دا د سرطان لامل ګرځېدلی شي. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د خپل روزمره ژوند کې دغه خطري فکتورونه چې کوم شته دي، دغه ډېر کنټرول کړو او راکمې کړو، چې په دې کې بیا هم هغه مهمې برخې ته راځو چې عامه پوهاوی. عامه پوهاوی بیا په کې ډېر کم دی. حتی چې څوک په دې مرض اخته کیږي، هغه نه دي خبر چې زه په سرطان اخته یم یا نه یم اخته. او د مخنیوي حل لارو په اړه خو بیا یو بل ګام موږ نه لري دی دا موضوع. او بل یو مهمه خبره چې غواړم زیاتونه وکړم، یو برخه چې موږ ډیر سطحي برخورد ورسره کوو، ټول ملت سره سطحي برخورد ورسره کوي، حتی زموږ صحي کارکونکي، هغه تور زیړی او سپین زیړی. تور زیړی سپین زیړی اکثره د ځیګر سرطانونه، هیپاټوسیلر کارسینوما چې ورته وایي، هغه په مریضانو کې تقریبا 80% 90% مریضان چې د ځیګر سرطان ولري، هغه یا تور زیړی لري یا سپین زیړی لري. نو هغه بیا په خپلې کورنۍ کې دا خبره پټوي چې یاره ګواکې زه تور زیړی او سپین زیړی لرم، باید چاته ونه وایم. او په عین وخت کې د کور نور غړي د دې واکسین، د دې تور زیړی سپین زیړی د واکسین په اړه بېخي معلومات نه لري، حتی دا یو بېخي دغه موضوع د تشویش وړ نه بولي. نو دغه موضوع ډېره مهمه ده، او په افغانستان کې ډېر په سرعت سره مخکې روان دی. تور زیړی سپین زیړی چې لس 15 کاله وروسته د سرطان لامل ګرځي. نو خپل مې دا خبره هم اضافه کړم تر څو دې برخې ته د خلکو توجه زیاته شي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د سرطانونو لپاره ډاکټر صاحب تاسو هم اوس په دې تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې ځینې وخت انسان نه پوهیږي چې ګواکې د وجود کې د سرطان هغه کوم زړی چې دی هغه راشین سوی دی، هغه د واده په حال کې ده. کله چې هغه زړی غټیږي، واده کوي، تومور جوړوي، مثلا داسې دانه جوړوي، هغه لته بیا نو وجود پوهیږي چې یو بیگانه شی په دننه کې جوړ سوی دی چې بیا هغه اثرات هم ښکاري. انسان ورسره کمزوری کیږي، انسان ورسره بے اشتیاقی کی عام داد چې ډوډۍ نسې خوړلې، هضم نسې کولې. نو ډاکټر صاحب، دغه عمده نښې نښانې یا اساسي نښې نښانې کومې دي؟ یو خدا ده چې د نورو هیوادونو پرتله زموږ تاسو په هیواد کې دغه کلنۍ معاینات چې دي دا کم دي، حتی که فیصدي و بعد شاید 2% خلک یا 15% خلک هم په کال کې په خپل سر ډاکټر ته مراجعه وکړي چې زما مثلا دغه کلنۍ معاینات وکړي، ځکه اقتصادي وضعیت خراب دی او هغه روغتیايي سیستم هم داسې نه دی چې مثلا د بیمې سیستم دی، ټول خلک له جبنه پیسې لګوي، لګښت کوي له شخصي جبنه. نو کومې نښې نښانې انسان په ځان کې وګوري او په ځان باندې باید شکمن شي چې ممکن زه دغسې کومه ستونزه ولرم؟ هغه عمده نښې نښانې د سرطانونو د جوړېدو په وخت کې په وجود کې کومې دي ډاکټر صاحب؟
جناب لودین صاحب، دا ډېره مهمه خبره ده. سره دې چې د سکرینینګ سیستم چې تا یادونه وکړه، د دې حتی په لندن یو کې هم د درې سرطانونو لپاره سکرینینګ شته دی، چې یو د سرویکس دی، یو د سینې دی، او بل د کولمو دی. د نورو لپاره سکرینینګ سیستم هم دومره شته نه او نه دومره مؤثر دی. په دې کې څو خبرې ما ته زه غواړم چې یادونه وکړم. اول د سینې سرطان، کله چې یو مور په دې پوه شي چې سینې کې یو غوټه دی کتل دی، نو هغه دې بے پروا نه بولی، حتما دې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. او بل دیوه مهمه خبره ده چې د سینې اکثره کتلې چې دي سرطاني کتلې ده، درد نه لري. نو چې درد نه لري هغه ترې غافل کیږي. او بل کچېرې په تخرګونو کې یا مثلا مابینی ساحه کې او یا په غاړه کې کومې غوټې یا مرغیلی را احس کیږي، نو دا دې هم ډاکټر سره یو مشوره وکړي او ډاکټر مشوره دې حتما واخلي. او بل دې مرې سرطان پاړون، کله چې ناروغ دا احس کړي چې اوبې نه تیریږي، ډوډۍ سخته کلکه ډوډۍ نه تیریږي، وچه ډوډۍ، نو دا دې په دې پوه شي چې دا دې مهم علامه دې مرې دې سرطان دې، دا دې ډاکټر سره مشوره وکړي. او بل هغه میندې چې 50 کلونه عمر زیاتې اغه میاشتنی عادت محور چې ده اغه ملري، اغه میاندې کچیرته د خونریزه د لمنې خونریزه سره مخامخ کېدل، اغه دې هم یو ځل د متخصص ډاکټري باندې ځان ګوري او دې کې بې پروايي نه کوي. دغه سرطانونو برخه چې د سینې د مری د ځینی لمپماګانې چې ما یې د غوټو یادونه وکړه په مری او د سرویکس کې، دغه ډېر مهم دي. او بل کچیرته یو ناروغ د ډاکومنټل سره وینه لري او یا قبضیت لري، ډېر وخت شدید قبضیت لري، دا هم د کولمو د سرطان په اړوند ځان بیغمه کی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. په دې لچې دغه سپارښتنه چې تاسو وکړي اوریدونکو په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې په پام کې ونیسي، بلکې اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا له نورو ملګرو سره، له خپل خپلوانو سره، له کورنۍ سره شریک کړئ، تر څو دغه د عامه پوهاوي کوم هدف چې دی هغه ته هم ورسیږو. او د ژوند په اوږدو کې موږ کولای شو چې د انسانانو ژوندونه، د انسانانو ژوند خوندي کړو. او د انسانانو د ژوند خوندي کول چې، یا د انسانانو د ژوند ساتل، اول خدا دی چې تر ټولو لوی ساتونکی زموږ رب الله جل جلاله دی. اما وروسته بیا انسانانو ته هم الله پاک داسې وړتیا ورکړي چې کولای سي په ځینو اقداماتو سره د مریض ژوند وژغوري. چې هغه زموږ استاد او روغتیا پالان او د ډاکټر صاحبان دي چې باورې سبي یو بیلګه ده چې نن راغلی دی زموږ تاسو سره خبرې کوي، یو ساعت خپل ځای کړی. سره له دې چې په افغانستان کې موږ تاسو پیږو چې دغه وخت د ډاکټر صاحبانو د کار وخت وي، د ډاکټر صاحبانو د بزنس وخت وي، اما ډاکټر صاحب باوري او ورته نو ډاکټر صاحبان دي الله پاک ژوندۍ لري چې راضي موږ سره برخه اخلي او خپل ایماني دنده مختوړي تر څو خلکو سره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب کور ودان سلامات اوسې. اوریدونکو ته نوبات ورکو د خبرونه حمله کې شیبه پاتې دی. په دې لچې دا با سره به وکولې سره ټول کو سړی مشي روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، سهال جوړ شه، طبیعت ښه دی؟
و ډیر مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې اړیکه مو سم نه ده کلان د خپل پښتنه مطرح کړي.
د تخار ولایت نه یو.
ښه، مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب. ما یو بچای دا تقریبا د 10 کلو دا نو دای ډیر خوراک شه خوراک خوري په صورت کې مرض هم نشته خوراک هم شه خوراک خوري اغل نه کوي وزن نه کوي غوښه نه اخلي ګښ دا رقم ډنګر ته چې ګر سره بېخي له ډنګروالی ګر سره کتل نه ورته راځي
څومره کلو د غږ مخ کې سم نه و عمر څومره ده
عمر د لسو کلو نه ډاکټر
لاس کلونو او اوس 2 کیلو وزن لري اتلس کیلو وزن مننه کور ودان سلامت اوسې ورسته به ډاکټر صاحب لاند تبصره پیو کی که زه هم فکر کوم د داخلي ډاکټر صاحبانو اړوند راځي خو ورسته به ډاکټر صاحب وایي چې اتلس کیلو وزن پلس کلنې کې آیا نارمل ده کنه ده فکر کوم ډېر تشویش وړ خبره بنې سلامت اوسې بل اوریدونکو هم راخلو بیا اوریدونکو سره مخخه کو راځو بس راټول وسړي مشه رخته د ژوند شتمنې پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه قبول کرو رسنګ په خیره
و ډیره مننه خدای مراول کوم ځین مالکنی ولی او پلانډو کې خپل پښتنه وکي
و پلانډو کې محمد اشرف حق دوست د اول سره سلی کوشش کوله کوم موټر د په انتظار نه سوروره یو وخت یو وخت د تخنیکی همکاران ته واش کله کله کې پر وخت زنګ وی نو پښتنه د براسم الدین صاحب
مهرباني وکړئ حق دوست
مننه محترم لوجین صاحب ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته ملګرو ښه خبرې وکړلې ماشاءالله زه یو د پښتنه ځینې لرم ځکه چې موږ اوریدلې دي چې دا خو ډېر یو خودغه مرزي ده چې پر انسان باندې راسي دا پاک دي انسان ځینې وساتي موږ اوریدلې دي وای دا په اصطلاح باندې په دا بدن کې دا سریشي علاقه نو دا څه خبره ده پښتنه لرم یعنی دا د سرطان د انچ ورتوای په بدن کې د ریشې علاقه نو زوام چې دا تر کومه ده پر صحیح خبره ده او کچیر صحیح نو زوام چې اوس خو وسایل ډیر دي معنا او په خاطر باید د دې د ریشو یا د تداوی یا د بدن د غړي څخه دغه دانه استکیږي کنه استکیږي دا امکان لري
بله
او دا ریشې تاسو کناست دا پښتنه دي
نه کوم ودان حق دوت صاحب سلامات اوسئ
ډاکټر صاحب محترم صدر رادیو د لارې بازور ته واژم
مننه کور ودان سلامات اوسئ ډاکټر صاحب پلان وکړي چې د تخار دی اوریدونکو او د حق دوت صاحب پښتنه جواب کوي بیا به بحث راټول کو
مننه نو د تخار اوریدونکو ځواب خره دی چې د تغذی اسوي تغذی ماشومان ستونزم یو ستونزه دی چې هغه د ماته د سرطان اروان کوم خاص چې نه ښکاری هو بیا هم د ټول شي اطفال کوم متخصص سره شریک کی او په دې اړه ډاکټر لاسه کی او دوهم قدم کې د بل ور د دې ناروغه مهم ټکی هم د سرطان چې داري شي کوي په اصطلاح د بدن نور غړو ته ځي او اوس انقرات د دې په موینه شته دي او تر ډیره هغه پورې ډیره درملنې د امکان ور دي
بله کور ودان راځي ډاکټر صاحب چې بس سره راټول کوزب په پای کې داسې یو پښتنه وکم چې څوک تر څو د ژوند په وګدو کې هغه سرطانونه چې د درملنې وړ دي د مخنیوي وړ دي د هغو مخه ونیسو لاندې سپارښتنې مو ممکن ځینې مسایل په تکرار هم به چې بحث کې شوی او مخه د چ سره راټول کو یو دوه درې څلور سپارښتنې به مو څه وی ډاکټر صاحب
اول دی سیګریټ او تمباکو د استعمال څخه جدن مخنیوي وکړي شي او د وهم قدم کې ورزش وکړي شي او صحي خواړه دي برابر شي په عین وخت کې دي اما په هواي څوک چې پیږي نور ته دی وایي په دریم څلرمه خبره دي انټانات پاړه دي تور جوړې سپېږي پاړه د خلک اما په هواي تر لاسه کی او کڅو چې لري باید ثابت شي او څوک چې نه لري هغه په کورنۍ کې باید واکسین وکړي او په عین وخت کې کچیر ته د لمړنۍ نه خو سره څوک مخامخ کیږي کوشش دی وکړي چې متخصصینو د سرطان متخصصینو د ترسیبانو څخه داش تر لاسه کی
بله ډاکټر صاحب کوم کسان نه خنی په ځان کې ګوري د سرطان کوم ولایتونو کې داسې رښتونو نشته چې حساب پرې کیږي او دوی ورته مراجعه کولای شي
نو په هر ځون کې او په ټول ولایتونو کې خو ولایتي شپخانه شته ولې په افغانستان کې په کابل کې دوه مراکز چې ما مخکې یاد کړل یو په مزار کې او بل په د مزار حوزوي روغتون کې او بل په د هرات حوزوي روغتون کې د سرطان د برخې ډاکټر صاحبان شته دي کوشش دی وکړي چې دغه ستونزه د همدغه د سرطان متخصصینو سره مخ شریک کړي ما مخکې ویل چې کله کله ناروغ چې غیر سرطاني متخصص ته ځي په ځای دي چې ګټه ورسوي حتی هغه ډیر توان ورسوي
بله د خوړو په برخه کې ډاکټر صاحب تاسو لاندې اشاره وکړه چې کله ناکله سور چای یا سری اوبه څښل یا جوش اوبه څښل هم نقص لري، آیا نور خواړه هم څه چې نقص لري او د سرطان لامل کیږي په لاندو کې ډاکټر صاحب؟
بالکل دا خبره دی غذا کیفیت ډیر مهم دی او ځینې کسان دې رس کوي چې ځینې د څو ورځو خواړه خوري، مثال درې یوه ورځ دوه ورځې مخکې خواړه بیرته ګرموي هغه یې خوري په دې برخه کې هم، او بل کوشش دا وشي چې ځینې دغه مشروبات او دغه شیان ځینې ډېر پرهیز وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ. کور ودان په زړه پورې سپارښتنه وي. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې سرطانی ناروغي ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د علی آباد تدریسي روغتون د سرطانی ناروغي د مرکز له عامر او د سرطانی ناروغي له متخصص ډاکټر عبدالمنان باوري صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او دا خبرونه مو لا پسې ښکلې کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
ستر ګوت
غریبه پسې لمل کا نازول اورور دی ورک دے چې دوا تا کلا سپور تا چې دوا تا کلا سپور تا پلیا سپین دیرا پجڑا شی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وپردے مزدوریں ملوشی